د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. اوري چې افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د اوربند هرکلی ترڅنګ ویلي د طالب زندانیانو د ازادي دوه لړۍ به چټک کیږي. په کور دننه او بهر د طالبانو او حکومت اوربند له پراخ هرکلی سره مخ شوی. د نړۍ مسلمانان داسې مهال اختر لمانځي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر په 15 میلیون نو درې لکو واوښت. د یو ساته پښتو خبرونه تمو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری زموږ لخوا هم د اختر مبارکي ومني. مخکلي دي چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د اوربند هرکلای کړی. د لغمان ولایت په لیشنګ ولسوالۍ کې د هوان د چاودنې په پیښه کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او د شمالي کوریا مشر نن له پوځي چارواکو سره د اټومي وسلو د پراختیا او پوځي احضاراتو په اړه بحث وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ویان په یو بیان کې د انټونیو ګوتریش له قوله لیکلي دي چې نوموړی د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې له دې فرصت نه ګټه واخلي او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. ښاغلی ګوتریش ویلي چې یوازې سوله ییز حل د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګوتریش وایي ملګری ملتونه په دې مهمه پروسه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي پاکستان د یو سوله ییز باثباته او سوکال افغانستان لپاره دعا کوي. طالبانو پرون خپلو جنګیالیو ته اعلان وکړ چې د دولتي ځواکونو پر ضد عملیات نه کوي او که برید پرې کیږي نو یوازې د ځان دفاع دی وکړي. افغان حکومت سم دستی د اعلان هرکلی وکړ او وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو د حمله نه کوي. ولسمشر اشرف غنی نن په ار کې د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې د بندیانو د خوشی کولو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه.
اعلان کوم چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټکه سي او جدي اقدامات به کیږي. په عین حال کې پر وسلولو طالبانو هم غږ کوم چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه بندیان چې ورسره دي تر ممکنه حده ژر خوشی کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویان هم د دې اوربند هرکلی کړی. د لغمان ولایت په لیشنګ ولسوالۍ کې د هوان د چاودنې په پیښه کې څلور ملکی وګړي ووژل شول. د لغمان د ولی ویان اسد الله دولتزی نن یک شنبه د جرمني خبری آژانس ډی پی ای ته وویل چې په دې پیښه کې اووه نور ملکی کسان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی دولتزی ویلي په دې اړه چې د هوان چا توغولی تحقیقات پیل شوي دي. دا چاودنه که څه هم مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو داسې مهال کیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړی. بلخوا د بغلان ولایت په بنوی اندراب ولسوالۍ کې نن د اختر له لمانځه وروسته په یوه وسلواله نښته کې شپږ کسان ووژل شول. د اندراب ولسوال محمد منصور عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې نښته د اختر له لمانځه یو ساعت وروسته په خوشدرې سیمه کې د دوو کورنیو د دښمنۍ په نتیجه کې وشوه. ښاغلی عزیزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو وویل پولیس سیمې ته استول شوي او موضوع به له څېړنو وروسته روښانه شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورې. د هنګ کانګ پولیسو نن د دیموکراسۍ د پلوي مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. زرګونه کسان د چین پر هغه پلان د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي چې پر دې سیمه په مستقیم ډول د چین د ملي امنیت قوانین تحمیلوي. پیکنګ د پنجشنبه په ورځ په هنګ کانګ کې د ملي امنیت د قانون چې د چین استخباراتو ته په هنګ کانګ کې د فعالیت امکان برابروي د نافذېدو وړاندیز وکړ. د اقدام ته د دې کورواکي سیمې د ځانګړي موقف د ختمولو د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي. دا مسله ښایي د چین او متحدو ایالاتو ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د شمالي کوریا مشر نن له جګپوړو پوځي مشرانو سره په غونډه کې د اټومي وسلو د پراختیا او د وسلوالو ځواکونو ته د پوځي احضاراتو د امر ورکولو په اړه بحث وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس نن راپور ورکړ چې کیم جونګ اون د کارګرانو د واکمن ګوند د مرکزي پوځي کمیسیون د غونډې مشري کوله. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د کیم هغه عکسونه خبره کړې دي چې نوموړی په تور د ریشې کې د وینا پر مهال خي د ظاهران په تیرو شلو ورځو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا شپږ دیرش کلن رهبر په عام محضر کې څرګندېږي. په یوه عکس کې په عمر پاخه جنرالان چې تیارې شنې پوځي جامې اغوستې دي هم په داسې حال کې لیدل کېږي چې د کیم له خبرو نوټونه اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې د کیم د خراب روغتیایي حالت په اړه اوازې هم وروسته له هغه ناسمې راووتې چې د کیمیاوي سرې د یوې فابریکې د کار د بشپړېدو په غونډه کې ګډون وکړ. او د اسرائیلو صدر اعظم نن په جرسلم کې په یوه محکمه کې محاکمه کیږي. نتانیاهو د فساد په یوه قضیه کې چې د سیاسي دسیسه بولي محاکمه کیږي. بنیامین نتانیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې جنایي تورونه پرې لګول شوي دي. نوموړی د بیت المقدس په یوه محکمه کې حاضریږي. دا محکمه یوه اونۍ وروسته له هغه پیلېږي چې نتانیاهو د بېساري پنځمې دورې لپاره د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل اخري پیغام کې ویلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکوي.
د طالبان لخوا د اوربند د اعلان هر کلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد.
افغانان دو کال وروسته بیا په اوربند کې اختر لمانځي. دا او اوسنۍ خانه یا اوسنۍ اختر یا اوربند څه توپیر لري؟
تګنه اوربند چې دا یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنګیالي هم نشي کولای چې ښارونو ته راشي.
کورونا په افغانستان او نړۍ کې د اختر په دودیزو مراسمو اغیز کړی.
شخصا زما لپاره چې چا کره ورسم یا څوک راکړی شي یا هم کورونا ویسم یا کورونا راته راوړي، دا غنه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم، دا به ډیر خبره وي.
په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 15 میلیونه درې لکو ته ورسېد. دویم نیمایي د اوربند په اړه ستاسو هیلو او نظرونو ته ځانګړې شوې. هیله د خبرونې ته ټلیفون راوکړي. په کابل کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د اوربند هرکلی ترڅنګ اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د آزادېدو بهیر به چټک کړي. محمد اشرف غنی په ار کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته ملت ته په اختریس پیغام کې وویل چې مرکشي پلاوی به ډیر ژر خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه طالبانو په دې یوه اعلامیه کې وویل چې د کوچني اختر په دریو ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي او افغان حکومت هم ورته ژمنه کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د طالبانو لخوا د کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند اعلان په ملي او سیمه ییزه کچه له پراخ هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر په ار کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریس پیغام کې وویل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې اوربند مراعت کړي او یوازې دفاعي حالات غوره کړي. محمد اشرف خانی وویل اعلان کوم چې له دې وروسته به د طالب زندانیانو د آزادېدو بهیر چټک سي.
زه یو ځل بیا د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوم. اعلان میکنم که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند به زودی ممکنه رها سازند.
کاغلی غنی زیاته کړه چې افغان مذاکره کوونکی پلاوی چمتو دی چې په فوری توګه مذاکرات پیل کړي او دغه ټول شموله افغان پلاوی به د افغان دولت او ملت استازیتوب وکړي. افغان ولسمشر وویل چې ځینې کړۍ طالبانو ته دا فهم ورکوي که اوږدمهاله اوربان رعایت کړي دوی به سیاسي وزن له لاسه ورکړي. ښاغلي غني وویل چې طالبان د افغان ټولنې یو واقعیت دی او خپل وزن دی د سولې په میز کې تثبیت کړي، نه د جګړې په ډګر کې. محمد اشرف خانی تماو خو د چي روان اختر به د تیرو دو کلونو په چیر اختر وی او ټینګار وکړ چې روان کال به افغانستان د تلپاتې سولې شاهد ووسی. خغلی غنی همداشن یو ځل بیا وویل چې یو سولیز او مرفع افغانستان د سیمې د ثبات په ګټه دی او له نږدې او لرې سیمه ییزو همکارانو یې وغوښتل چې د افغان سولې په بهیر کې تلپاتې همکاري وکړي. افغان ولسمشر وویل چې د سولې ګټونکی افغان ولس دی او جګړې ټول ولس په ځانګړې توګه ښځې بدمرغه کړې، خو یو شمېر ښځې بیا د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو په کمرنګه رول سختې اندېښمنې دي. د ولسي جرګې غړي شنکۍ کړوخیل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید د افغان ښځو رول له پامه ونه غورځول سي. د بشر حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وای که هر ډله غواړي چې د سولې مذاکرات بریالي سي باید د ښځو رول جدي ونیسي. ولسمشر یا هر بل ډله چې غواړي د سولې خبرې دې بریالي سي او تلپاتې سولې ته ورسیږو د ښځو رول باید جدي ونیسي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ښځو رول له پامه غورځول سوی. دا په داسې حال کې ده چې بیګا طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې د کوچني اختر په درې ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي. د طالبانو دغه اعلان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر، د ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هرکلی سره مخ سو. دوه کال وړاندې هم طالبانو په کوچني اختر کې اور بند کړی وو.
وسلوالو طالبانو پرون ناببره د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي، ناټو او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند هرکلی کړی. اسمت سروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنون کې نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلی چې طالبانو دریک دوه کال پخوا هم په اختر کې اوربند کړی وو، دا اوربند او پخوانی هغه څه توپیر لري؟
تیر اوربند یو جامع اوربند او په حقیمانه اوربند چې په ترس کې طالبانو کول شول چې خارونه تراشي، حتی خپل وسلې راوړي. همدارنګه دولتي ځواکونه هم وکول شول چې د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي. ولې سګنې اوربند چې د یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړشي، همدارنګه طالب جنگیالي هم نشي کولای چې خارونه تراشي. نو دا تر ډیره پورې یو دسبندیز غونډه ده. اوربند نور تر ډیر ویلې نشو ځکه اوربند خپل جامع تعریف لري. له سیاسي اړخه کو ګورو په تیر اوربند کې بهرني ځواکونه هم شامل او په داسې حال کې چې پسګنی اوربند کې غوي نشته ځکه لغوي سره دوه د تړون لمخې لوړاندې اوربند شوی د غوي د غبرېدونو مستثنا دي.
ولې طالب مشانو دا ځل خپل جنگي کسان د دولت ساحو ته لته منع کړی دي؟ د طالبانو اندېښنه څه ده؟
د تیر اوربند تجربه ته په کتو طالبان دی ویریږي چې کچيري جنگالي بیا هم خارونو تلار شنو کېدې شي دوی پر جنگي مورال باندې منفي تاثیر لري، ځکه د تیر کال تجربه هم داسې ودلته چې خارونو ته دوی جنگالي راغله د خلکو مین او هرکلای ولید، نو ډیر بیا داسې چې بیرته جګړې لیکو تسانه نشول. طالبان لامدی عمل ډاریږي چې کچيري دوی بشپړ اوربند لاین کې او بیا جنگالي خارونو تلار شي ممکن د دوی پر اسانو باندې تاثیر ولري. لدی عمل د ازل دا اوربند نه دی اعلان کړی او بل دا و چې لامدغه ویر نه طالبانو په نسبی هم ډول هم د اوربند اعلان ک مخکې لمخکې آمادگی هم نو او د دوی لخوا داسې کوم سین چراغ هم نو خودل شوی چې په لوی اختر کې کوچنی اختر کې به دوی اوربند اعلان کړي.
ولې طالبانو ناببره دا اعلان وکړ؟ حال دا چې د لومړي اوربند له اعلان وروسته د اوربند ټول غشتنه
د طالبانو لخوا د دغه اوربند اعلان یو غیر مترقبه کار و، ځکه چې تر دې مخکې یوازې پروژه کې افغان حکومت له طالبانو څلور ځلې غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي، ولې طالبانو منفي ځواب ورکړه. دا چې د اختر لپاره دوی په ناڅاپي ډول داسې اوربند اعلان کړي، زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې طالبان له فشارونو سره مخ دي، هم په داخل کې او هم په خارج کې، چې دوی باید تاوتریخوالی کم کړي او یا اوربند وکړي. په دې وروستۍ لیدنه که هم چې ولسمشر زلمی خلیلزاد سره درلود، دلته د حکومت یوازینی شرط دا و چې کچیر د طالبانو پاتې بندیان خوشی کیږي او یا بین افغانی خبرې پیلیږي، نو تر هغې مخکې ضرور ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او یا هم اوربند وکړي. زه فکر کوم دا یو شین څراغ دی لپاره چې طالبان هم آمادګي وښي، او بل دا چې د حکومت لخوا تاروسي عملیاتو پیل هم د دې سبب شو چې طالبان بالاخره دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حل لار نه ده، باید اوربند کی زکه د طالبانو محاسبه دا و چې دوی امریکایانو سره تړون کړی دا او حکومت نور د دې توانې نه لري چې دوی سره وجنګيږي. زه فکر کوم دا فکتورونه دي چې طالبان دې توا څول چې اوربند کی.
سیاسي شنون کوي نظیم سمون و چې د طالبانو لخوا د اوربند په پریکړه خبرې کولې.
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اختر پښپو او رزو کې د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان افغانان خوخ کړي، خو دوی یو شمیر غوښتنې هم لري. افغانان وایي د درې ورځو لپاره د جګړې د درېدو اعلان د شخړې اساسي حل نه دی او پکار ده چې دواړه لوري تلپاتې اوربند ته کار وکړي. دا اوربند په اړه د افغانستان د یو شمیر جنگ ځپلو ولایتونو د خلکو نظریات امید زهیرمل په دې راپور کې رانغړلي.
د جګړې د خپل لوريو ترمنځ د اوربند اعلان او په جنگ ځپلو ولایتونو کې د خلکو نظر د یو شمیر هغو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره چې اختر د جګړې تر سیوري لاندې د اوربند په شیبو کې لمانځي لغبرګو خوخیو کم نه دی. دوی که څه هم د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو تر خوا یې د تل لپاره د مرمیو او نورو چاودیدونکو موادو د غږونو د بندېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شمال ختیځ کندوز هغه ولایت دی چې اونۍ وړاندې پکې خورا سخته جګړه وشوه. د دې سیمې اوسیدونکي لنډمهالې اوربند ته خوښ دي، خو وایي هیله من دي چې د تیر په څیر بیا د سختې جګړې شاهدان ونه اوسي.
وړو چې اوربند شي، جګړه پای ته ورسیږي، وطن کې مو آرامي راشي، ټول خزي له دې کار خوښي دي.
آتش بس اوربند دې ته لپاره اعلان کړي، دواړه لوري باید خپلش منتي او خي او اوربند کې باید هیڅ ډول توتل خواله ونه شي.
د افغانستان لویدیس کې هلمن هم د نور وخت په چیر پروژه کې نه امن وو. هلتا د سرتیرو سربیره پر ملکیانو هم د سړک غاړې ماین و چاودید او مرګ ژوبلې واړوله. هدایت الله ارمانی د کجکی اوسیدونکو دی، د اوربان تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولی.
اوربان جدید ایا وشتا شبی نشه ار سړی تر خپل یو ادب پر ځان رسواله سي. مخکې چې اوربان نو جنگونه او جګړې وي، هر ځای کې ماين پټاوي دي، یا د امریکایانو تر بمباری لاندې راتله، یا د عسکرو تر مرمۍ لاندې راتله، اوس ار سړی په ش سړه سینا باندې تر خپل ادب پر ځان رسواله سي. ځکه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو فرصت دی
چې اوربند باید د ورځې لپاره نه، باید دایمي وسی، په خاطر د دې چې افغانان د دیش کال جنگو ډیر زورول دي.
د افغانستان په شمال بدخشان کې هم اوربند د خلکو پر شوند خوخي خبره کړي. دوی وایي اوربند ټولو غوښتنه ده او د جګړې پای پکې نغخته دی. د فیض آباد اوسیدونکو آرش او عبدالبصیر ازادي رادیو ته وویل
هیله من یم چې د اقامت دوام وکړي او د تاوتریخوالي اوربند لړۍ تر هغه وي چې د افغانستان خلک تلپاتې سولې ته ورسیږي. هیله لرم چې اوربند دې سبب شي چې افغانان خپل منځي خبري پیل کړي.
غزنی چې د روژی په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو شاهد وو، اوسیدونکي وایي په لومړۍ ورځ اوربند او اختر دواړو خوښ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي حمید او نصر الله:
موږ له دولت او له طالبانو نه غواړو چې دا اوربند دایمي سي او په افغانستان کې دایمي سول راسي.
دا اوربند سوی د موږ غواړو سپسي وښ سي او دایمي سول راسي.
د افغانستان ختیځ هم پروژه کې دی وی خونړی پیښ شاهد وو، چیرته چې د جنازې پر لمانځه ولاړ کسان په نخښول. ننګرهاریان وای د افغانانو سوکالی په سوله کې د تلپاتې سوله په تلپاتې اوربند پورې تړلې ده. جان اغا صالح او فهیم الله طریقي ازادي رادیو ته وویل:
ډېر زیات خوشاله یو، زموږ غوښتنه دغه ده چې هم د افغان حکومت او هم د وسوال طالبان دغه اوربند دایمي کړي، یعنی نه دی وغځي چې څو افغانان په سوکاله او آرام ژوند خپل تیر کړي.
موږ خوښ یو خدای تعالی دې وکړي چې دغه اوربند دایمي شي او تر څو افغانان نور دغه جنگونو نه خلاص.
د اوربند پاره د افغانانو د خوخي واجب په دې ولایتونو پورې محدود نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې خلکو خپل نظریات پر ټولنیزو رسنیو هم خبره کړي او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې کړي. دا په رسمي ډول د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دویم اوربند دی چې جګړه بکې نه کیږي. د افغانستان حکومت په ځلونو له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي، خو دې ډلې رد کړې ده. په دې ورستیو کې د نړیوالې ټولنې سربیره د امریکا متحده ایالاتو چې له طالبانو سره یې د سولې تړون هم لاسلیک کړی، له دې ډلې غوښتي چې تاوتریخوالی راکم او له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د دغه خبرونه په دویمه نیمایي کې چې لس دقیقې وروسته خبريږي، تاسو کولی شئ چې استډیو ته تلیفون راوکړئ، په خپل سیمو کې مو د اوربان په اړه او دغه راز د چې اختر مراسم څنګه پیل کړي مختزنګ وهي او خپل تجربه را سره شریک کړي. او اوس هم راځو یو بل راپورټ. د افغانستان دفاع وزارت او طالبان وایي روانه جګړه له دوی دروند ځاني او مالی باج اخلي. که څه هم د جګړې دواړه خواوې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د کوچني اختر په اوربان کې به دغه زیانونه وروستي حتی راښکته شي. رحمت الله افغان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د کوچني اختر اوربان چې له عامو افغانانو سره په خوا کې د جګړې ښکېل خواوې ځکه ورته خوشاله دي چې لږ تر لږه به یې ځاني او مالي زیانونه وروستي حتی راښکته سي. د افغانستان د دفاع وزارت او طالبان تل یو بل ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو ادعاوې لري، خو د اوربان په شپو ورځو کې مني چې د جګړې له امله دوی ته درانه زیانونه اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم په ورځني ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دا وختو مالی او ځانی زیانونو پاړه کرشمیره نه ورکوي، خو منی چې زیانونه ورته اوړي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان
خو بدون شک در درگیری به هر دو طرف
غوایل شک پرته په جګړه کې دواړو خو ته تلفات اوړي. افغان ځواکونو ته ځانی او مالی زیانونه اوړي. د اوربان په شپو ورځو کې به افغان ځواکونو او طالبانو ته ځانی او مالی زیانونه نه اوړي،
مالی او جانی تلفات وارد نمیشه.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې وزلبیا په افغانستان کې جګړه زور واخیست، او د همدې میاشتې په لومړۍ ورځو کې طالبانو په تخار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پښتو بریدونو کې اتلس افغان سرتیری ووژل. د تیرې سور میاشتې په 28مه نیټه په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې 22 افغان امنیتي او دفاعي سرتیری ووژل سول. همداشان شاوخوا شل ورځې وړاندې طالبانو په بلخ ولایت کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل چې په پایله کې 14 افغان سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون چې د جګړې د لګښت او نورې اړوندې چارې سنبالوي وایي چې هره ورځ په جګړه کې له سلو زیات افغانان وژل کیږي. د دغه کمیسون رئیس میر حیدر افسلی وایي چې هره ورځ په افغان جګړه 14 میلیونه ډالر لګښت راځي.
سالانه مصارف جنگ افغانستان چیزی بالغ و 5 میلیارد دلار میشه.
هغه وای په کلنی ډول د افغانستان د جګړې مالی لګښت له 5 میلیارد ډالر اوړي. کپور زوی ویشونو هر ورځ د جګړې لګښت 14 میلیونه ډالر ده. پوربان سره به موږ په دری ورځو کې 40 میلیونه ډالر سپمولی بي. لا بعد مرغه په افغانستان کې هر ورځ له سلو زیات کسان په جګړه کې وژل کیږي، او همداشان له ډیر شو تر شلو ملکیان هم وژل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د سرګندونې نه مني، خو وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې په یو شمېر ولایتونو کې لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت. طالبان مني چې په جګړه کې ورته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د دوی ځاني او مالی زیانونه 14 سلنه ښکتوي. مجاهد وایي چې په ورځني ډول درې تر اووه تنو تلفات لري. په افغانستان کې روانه جګړه 19 کلنه سوه چې زرګونو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخت.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا وایروس لکبل غنو کسانو د غوړه غنل چې په کوچني اختر کې د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د ورتک پر ځای په ټولنیزو شبکو کې هغوی ته مبارکي ورکړي. دوی وایي د دې پر ځای چې په اختر کې د یو بل کور ته کورونا وایروس انتقال کړي، بهتره ده چې تګ راتګ بند شي. د افغانستان روغتیایي چارواکو هم خلکو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په شپو ورځو کې د یو بل کورونو ته ولاړ نشي. سالم احمد صالح په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کابل کې میش قدرت صفای وی دوی په کور کې دغه پریکړه کړې چې په اختر کې به نه د چا کرځي او نه به نور کسان د مبارکۍ لپاره کور ته ورځي. شغلی صفای وی د دې پر ځای چې د چا کور ته پتلو سره کورونا وایرس لا د خلکو په منځ کې خپور سي، دوی غوړه غنلې چې دا اختر د مبارکۍ لپاره د چا کرا ولاړ نسی.
د اختر مبارکۍ او د تګوراتک نه د خلکو ژوند ډیر مهم ده. شخصا زما لپاره چې چا کرا ورسم یا څوک را کړی شي یا کورونا ویسم یا کورونا را ته راوړي، دغه نه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم، دا به ډیر خبره ای. او په دې اختر کې زه هم دا کار کوم.
خلکو یوازې په کابل کې احتیاطي تدابیر نه دي سنجولي، بلکې په نورو ولایتونو او حتی لری پرتو سیمو کې هم کورونا وایرس ډیر کسان محتاط کړي دي. شرف الدین اشرفی فراهی د فراه ولایت اوسیدونکی دی، نه یوازې خپل احتیاط غوره ګڼي بلکې نور خلکو ته هم لارښوونه کوي.
د ټول افغانانو څخه می غوښتنه دا ده چې د دغه کرونا د وایروس د مخنیوي په خاطر باندې دي د دوستانو د کورو څخه د تګ څخه منسي د تګ راتګ څخه د ډاډ وکي ترڅو دغه ناوړه وایروس د یو بل کورو ته انتقال سبب ونه ګرځي. د دې لپاره چې هم خپل ځانونه او هم دوستان وژغورو نو بهتره دا ده چې خپل په کورونو کې پاتې سو او د اختر په دې ګاډو ګډو ورځو کې په خپلو کورونو کې پاتې سو ترڅو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې سو.
معلم اولګل د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ده په وینا ګڼ کسان هڅه کوي د روغتیا وزارت او نورو روغتیایي کارکوونکو سپارښتنې عملي کړي.
راځئ چې په کور پاتې سو ترڅو روغ پاتې سو. د خپل ځان، د خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې او د ټول بشریت سره د کومک په خاطر صحیح لارښوونو ته پاملرنه وکړو. د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون باندې ومینځو. بازار ته ډېر لاړ نه سو، له ګڼې ګوڼې نه ځان وساتو. نو همدلته ده چې موږ به له کرونا سره په درسته طریقه باندې مقابله کړي او دغه وبایي افت ته به مو د پای ټکی ایښی وي.
خو د کرونا وبا له کبله د یو بل کور ته د خوشحالۍ په مناسبت نه تګ پر ټولنیزو اړیکو اغیز نه کوي. په جرمني کې میشت عیسی منګل چې ټولنیز مسایل له نږدې څاري داسې ځواب لري.
نن ورځ کرونا په اجتماعي اړیکو باندې ډېر لوی تاثیر کړی ده. جمعتونه بند سوه، د خدای کور بند تړل سوی ده. نو دا خو ډېر یوه کوچنۍ وادي خبره ده چې اختر کې تګ و راتګ نه وي. په قرآن عظیم شان کې ځان ساتل فرض دی. دا د کرونا ویروس ډېر خلکو باندې خلکو کې نه معلومیږي چې دا کرونا ویروس په دې کې شته ده. شاید انتقال یې کې کورنیو ته، هغه نورو کورنیو نورو ته په دې شکل سره. زما په نظر سره هیڅ کومه بد اغیزه نه ده که تګ راتګ نه وي، دا به نوره هم بهتره وي.
د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز چې تازه له کووید 19 ناروغۍ روغ شوی، د جمعې په ورځ په یوه کنفرانس کې له خلکو غوښتنه وکړه چې دا اختر دې د یو بل کورونو ته له تګه ډډه وکړي.
له ټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده او سپارښتنه مې هم داده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه خلک نه راوځي. په بریالۍ توګه د روژې میاشتې سرته رسېدو نمانځنه دې خپلو کورونو کې له کورنیو سره وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتونو له لارې دې د خپلو خپلوانو احوال واخلي، خو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
د روغتیا وزیر وای ورسته له هغې چې ځینو کسانو لګول سوي محدودیتونه او قرنطین رعایت نه کړ، په هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوې. بل خو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ویلي و چې خلک دې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي.
پر افغانستان سربیره د نړۍ اکثره مسلمانان هم نن داسې مهال اختر لمانځي چې ټوله نړۍ کې د کورونا پیښې له 5,300,000 واوښتي. دا چې په نړۍ کې کورونا د اختر په مراسمو څه اغیز کړی د عصمت ساروان راپورته پام وکړئ.
د نړۍ مسلمانان په داسې حال کې کوچنی اختر کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په اکثرو سیمو کې ګرز بندیز دی. تر نن یکشنبې پورې په نړۍ کې په کرونا د اخته شویو کسانو شمېر تر 5,300,000 واوښت او دا په داسې حال کې ده چې تر 3,140,000 ډېر کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. تر اوسه پورې په منځني ختیځ او ختیځه آسیا کې د اروپا او امریکا په پرتله د کرونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمېر کم دی. روغتیایي متخصصان وایي چې په اروپا کې په کرونا د اخته کېدو پیښې مخ په کمېدو دي، خو د آسیا، افریقا او لاتینې امریکا په هغو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کمزوري دي دا وایرس په خپرېدو دی. اکثرو اسلامي هیوادونو د سږکال د اختر په لړ کې په تګ راتګ محدودیتونه سخت کړي، ځکه چې عموما په اخترونو کې مسلمانان له کورونو لا زیات راوځي، په میلمستیاوو او میلو کې رایوځای کېږي. ترکیه کې په کرونا وایرس تر 3,300 ډیر کسان مړه شوي او تر 1,550,000 ډیر نور پرې اخته شوي دي. د دغه هیواد حکومت د اختر په 4 ورځو کې قیودات لا سخت کړي دي څو د دې وایرس د لا ډیرې خپرېدا مخه ونیسي. په مصر، سعودي عربستان، اردن، عراق او نورو عربي هیوادونو کې هم د اختر په شپو ورځو کې کلک بندیزونه اعلان شوي چې له کبله یې لسګونه میلیونه خلک اړ شوي چې د اختر 5 ورځې په کورونو کې تیرې کړي. سعودي عربستان چې د اسلام دوه تر ټولو سپیڅلي ځایونه پکې دي، ویلي دي چې یوازې به د مکې او مدینې په دوو سترو جوماتونو کې له زیارت کوونکو پرته د اختر لمونځ ته اجازه ورکړي. په اندونیزیا کې چې تر ټولو ګڼ نفوسه اسلامي هیواد دی، حکومت پر سفر او تګ راتګ بندیز لګولی دی. اندونیزیا دا کار د دې لپاره کړی چې د روژې په پای کې ډیری اندونیزیاوال له ښارونو او ټاپوګانو څخه خپلو اصلي پلرنیو کلیو ته ځي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګورنرانو غوښتي چې همغسې چې د خوراکي موادو پلورنځي او